السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د شمالي وزیرستان د نورک سیمې د مشانو دینی عالمانو د غوښتنو دا شان د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پر اقتصادي بحران او د دې سره سره د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مهي روي خو لومړی ورسو خبرونه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په وسی د سیمې له مدرسو نه اوسي. په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونو خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري او اسرائیل په تازه هوایی حملو کې د غزه یو شمېر سیمې ویجاړې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د نورک سیمې مشرانو دینی عالمانو د حکومت او پوزنا د سیمې د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځایي اوسیدونکو مشرانو د میرعلي نورک په سیمه کې د تیرو سونیو نه احتجاج هم پیل کړی. غوښتنه لري چې د نورک او د سیمې ځینې نورې مدرسې دي پوز ازر تر زر خالی کړي. پرون د اکتوبر په 15مه په دغه اړه په میرامشاه پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مولانا سهراب خان مشال لډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دغه اړه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 5 سال نه لګیای د ډی سی 59 د وزیر اعظم پورا د عسکري قیادت شه عام اول دور سپوی 59 د آرمی چیف پورا د مولانا صاحب په ذریعہ میجر رسائی شوې دو 25 سمستر داسې خاتینه دي با اثر شخصیت د نورک مدرسې په باره شهر کړي چې کله میجر او نه پکړوالا لوري د وطن نه د مدرسې باندې شولا چې اغنا واپس میجر تلی آرمی په قبضه شو.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر صادق علي مشال لډیو توای چې په وس په دغه مدرسه کې د هنري زده کړو یو مرکز جوړ کړی وو. دوی هڅه کوي چې دغه مسله زر هواره کړي. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانې د قانون وزیر فضل شکور خان پولیسو گرفتار کړی دی. نوموړی پرون د اکتوبر په 15مه د 400 یو عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د دریو نورو ملګرو ونیوو. د 400 د پولیسو ویان صفی الله مشال لډیو ته ویلي چې پر نوموړی تور دی چې د 9 مې په پیښو کې لاس لرلو نو ځکه گرفتار کړ. د روان 2023 کال د مې پر 9 د عمران خان تر بلکې دوه ورسته پاریدلو کسانو پوځي او لسی تاسیساتو ته زیانونه اړولي وو چې تر هغه ورسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو او د تحریک انصاف پر ګڼو مشرانو مقدمه هم درج کړې دي. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونه خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو لخوا دا پرلت د اکتوبر پر 28مه اپل شوې غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا غوندې پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ لپاره اجازت ورکول شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکسی د اکتوبر پر سلیریشتمه مشال لډیو ته ویلي وو چې د امنیت ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پاسپورت او ویزې شرط یې خېدي. نوموړي زیاته کړي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او هیله مند دي چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي پرون د اکتوبر پر 15مه په پیښور کې د افغان کنسولګرۍ د دورې پر مهال ویلي چې غیر رجستر افغانان به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنول شي. د گورنر هاوس لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې په پیښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله گورنر ته د کډوالو د واپسۍ په اړه یو وړاندیز هم وکړ خو د دغه وړاندیز تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا په پیښور کې میشت افغان هنرمندان یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي ځکه چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ورپیښته. امریکایي ولسمشر جو بایدن پرون د اکتوبر په 15مه په غربي تړانګ کې پر فلسطینیانو د اسرائیلي ځوابي حملو خلاف خبرې وکړې. نوموړي ویل د تندربا بادکارو لخوا حملې په منځني ختیځ کې پر لګیدلې اور د پټرول اچولو معنا لري او دا باید ودرېږي او دوی باید په دې اړه حساب ورکړي. ولسمشر بایدن پرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د وزیر اعظم انتني البني سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړې او زیاته کړه دا جګړه باید همدا اوس ترول شي. او بل خبر د کرکټ په هند کې د 500 یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن د اکتوبر پر 26 د هند په بنگلور ښار کې د انګلینډ او سریلنکا ترمنځ لوبه کیږي. دا سیالي د پېښور پر وخت ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجې پیلېږي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورې، د شمالي وزیرستان د میرعلي نورک په سیمه کې ځایي مشران او دینی عالمان د نږدې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې په وسط د نورک مدرسې په شمول د سیمې درې مدرسې زر تر زره د دینی زده کړو لپاره خالي کړي. پرون د اکتوبر په 15 دغه مشرانو په میرامشاه پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی وړاندې هم په دې اړه خپل غږ چارواکو ته رسولی، خو څه مثبت ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دوی د دغه مسلې د هوارولو لپاره خبرې پیل کړي، خو دغه به وخت اخلي. نور تفصیل له عمر وزیر نه.
شمالی وزیرستان نورک مشرانو، علما کرامو، حکومت او فوز نه د نورک مدرسې په ګډون د غلطه درې دینی مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې. دوی د میرعلي نورک په سیمه کې د 1300 نه احتجاجي لاریون هم پیل کړې. په میرامشاه پریس کلب کې مشرانو او دینی عالمانو خبري غونډه هم وکړه او وی ویل چې 2014 کال ضرب اعظم فوزي عملیاتو پس فوز د نورک او دوه نورې دینی مدرسو کې دیره شوې، دینی زده کړو لای نه ورکوي. نه کلونو پس دوی ته د پرله پسې غوښتنو پس مثبت ځواب میلاو نه شو، نو احتجاج یې پیل کړ. مولانا سهراب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال کمیشنر نه تر وزیر اعظم پورې غږ رسولې، خو نورک مدرسه لا هم فوز دوی ته خپلې دینی زده کړو لا نه ورکوي. د مدرسې مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې، انتظامی سره سو ځله خبرې شوې، خو لا هم ورته ډاډ نه دی میلاو شوی.
تقریبا 5 نه لګیاي دے ڈی سی نونسا سے وزیر اعظم پورا دے عسکری کے عدد سے عام اول دور سپوئی نونسا دے آرمی چیف پورا دے مولانا سے پزریا میجے رسائی شوید 20-25 سے میش ردا سے خطینا دی با اثر شخصیت دے نورک مندرسی پو بارے شہر کڑی چکلا میجا اونا پکڑولا لوڑی دے وطن نا د مدرسه باندې سولا چې اغنا و پاس می جتلی آرمی په قبضه شو. په می ډیر کوشش وکړه دا د موګړه په ول سول زوري مو وکړه چې د خو دینی ادارو چې توسي برای کرم کولاو کې په پوه وخت دی و چې می ضرورت ته یو او اغنا بعد تقریبا بیا می داسه لګیاوی دی. وی میاشت نه می احتجاج برپور لګیا دی، سلویر 15 پړاوی نه می مذاکرات وشول، خدا سے شاه خبره یا مقتدر قوت نه مشتر وطن نه چې میش پرکښینی.
مولانا اختر محمد وای چې د شپږ ویش ورځونه د احتجاج د لارې غوښتنه کړي چې نور د ورته دینی هغه مدرسې خالی کړي چې فوز پکې دیره شوه، خو غږ یې نه اورېدل کیږي. د زده کوونکو دینی زده کړې اغېزمنې شوې.
شپږ ویشتم اورېدم میز د نورک مدرسې مخ احتجاج شروع کړی دی. حکومت سره میز 15 شپږمه جرګه دو خدا سے سنجیدگی دا مشتا جگی ما دونو درو پڑی ہے چی مثال مش پہ پیدلی وی چی مشتا دا نوراک مندرسا روکا وی نو مش دا حکومت وقت نا مش دا اغاپیل کی چی مشتا نوراک مندرسا او دی مش یوا مطالبہ دو چی دینی دا نوراک مندرسا مشتا دینی تعلیم دے پر اخلو سش.
دا ضرب اعظم عملیاتو پا دوران میرعلی مدرسہ نظامیہ ایدک هم دا فوز پا ولکا کے وا او پا کے فوزی سرتیری دیرا ول، خود 2018 کال کې یاد مدرسه بیرته فوز خالی کړه او پکې دینی زده کړې پیل شوې. خود امیرعلي نورک مدرسه کې لومړی سو کالونو پورې حکومت د غلطه ځوانانو ته ټیکنیکل یعنی هنري زده کړو ترلاسه کولو سنټر جوړ کړی وو چې د مشرانو په وینا اوس هغه هم نشته او بند پراته ده، خو پکې فوز ډیره دی. سو دوی بیرته د دینی زده کړو لپاره د خلاصولو غوښتنه کړي. د مشرانو او علما کرامو دغه غوښتنې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه سره تماس ونیو، نو د میرعلي اسیسټنټ کمیشنر ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې نورک مدرسه کې فوزای ځوانانو ته د هنري زده کړو مرکز جوړ کړی وو. د غلطه او اطرافو کې پورا یونټ فوز پروت دی. د مشرانو سره یې څو ځله جرګه شوې او فوزي چارواکو سره هم لګیا دي، خو دغه بیرته خالی کول، فوز لری کول او بیرته خلکو ته مدرسه سپارل به وخت ضرور اخلي. نوموړی وویل چې ممکنه ده بیرته دغه مدرسې د دینی زده کړو لپاره واپس خلاصې شي، خو حالاتو ته په کتو سره متبادل انتظام یو څو میاشتې وخت هرو مرو اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای 322 پروازونه ودرولې دي. د دې شرکت ویان عبدالله حفیظ خان د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو د ورکولو ترڅنګ وویل چې په دغو کې داخلي او بهرني پروازونه شامل دي. نوموړي د پروازونو د ودرېدو وجه د پی آی ای مالي بحران یاد کړ. پی آی ای چې په یو وخت کې یو ګټور شرکت ګڼل کېده د تیرو څو ورځو راهیسې تر ټولو لوی مالي بحران سره مخامخ شوی دی. څېړونکي وایي چې دغه اداره زیاتره وخت د سیاسي ګټو لپاره استعمال شوی او د انتظام چارې د غیر تجربه کار مشرانو له وجې د تاوان سره مخ شوی دی. په د پی آی ای د موجوده اقتصادي بحران په اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو پروازونه چې د تیرو څو ورځو راهیسې د ځنډې دوه کار دي. د هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ خان مني چې په پی آی ای قرضونه ډیر سیوا شوي ځکه بحراني حال جوړ شوی. د ملکی او غیر ملکی الوتکو پروازونه اغزمن شوي دي.
هم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم کچھ سورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فنڈز کچھ فنڈز ہمیں
دے وائی چمنگ تمل روچ پراتون کی سو روزو کے بعد زنیو سرچنوئی سخا پیسی ترلا سکڑو او پروازوں با روان کڑو
پروازوں کا شیڈیول جو ہے وہ بھی معمول پہ آ جائے گا.
شنون کی دا پاکستان دا ملی ہوائی شرکت و سنے بحران پرستیو کلونو کی تر ٹولو لوئی بحران بولی زکا دا دوی پوینا دا پاکستان دا تیلو سرکاری کمپنی پی ایس او یا پاکستان سٹیٹ آئل ورتا دا تیلو سپلائی کم کڑی دا. خبریال او شنون کے آفتاب احمد خان وائی چی دا پی آئی اے و سنے بحران سرگندونا کبھی کہ دا شرکت پا نچکارئی تزی خرسول کی گی یا بکومی شخصی کمپنی تا پٹیکا ورکول کی گی. نموڑی دا اکتوبر پا پنزشتما مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی ویل شرکت دا سینشی کولے چی یو دم پروازونا ودروی او زان دیوالیا اخکار کری زکا تر هغه ټولو بد اغیز بداوی چی الوتکی پا کم کم زائی کی وی پا هغه ملکونو کی با اونی ولی شی زکا چی پا پی آئی بحرانی قرضی دی.
دیکھیں دو قسم کار کی گئی یا خود نشکاری کی ملکی یا غیر ملکی جو کم اداری دی اگو سدرو بیک ڈور رابطے ہو مدی اور خاص طور پر نیو یارک کے چکم ہوتل دے روز ویل دا غیل پارم دو دا ساز باس چلی گی دلو نو یا با خود دو آگا انگیج کی ابھی ابدا نشکاری بدے طریقے سے رکھے بلے 750 ارب نزاد رو اس وقت دے وقت نقصانات تھی اور دے قرضو دو وجنا دلاس چ دے دو دا غواڑی چ دے نشکاری اوشی نو دا خود پری پلان دا حالات جوڑ شوی دی. دیکھیے اس اگر دو اچانک شٹ ڈاؤن کئی نو ہو بیا دو لبار نقصان دے دے والی چاہے دو دنیا کے چاہے اگر جازونا اس میں انڈونیشیا کے دور دو جازونا لیزا کا پھساؤ دی دن علاوہ کا اگر فلائٹ کزی گیا اچانک دا شیو شی نو بیا گیا نا بات چاہے نو دا جازونا بو میں قبضے کی لاٹ شی والی چاہے قرضے بارل دو مانے دا بینکوں نو دی
نو موڑے وائی پا پی آئی اے دمرا قرضے سیوا شیوی چی دا حکومت یا شرکت سرا بلالار ندا پاتی او نچکاری تبزی دا پاکستان دا ملی ہوائی شرکت انتظامیہ منی چی مالی بحران ستونزا دا لسیز رحسی روانہ دا اوڑان دی ہم دا شرکت کارکونکو د نچکاری پر ضد احتجاجو نکڑی. دا پاکستان ایئر لائن کیبن کرو اتحادی مشر نصر اللہ خان اپریدی وائی دوی نہ کال اوڑان دی دا حکومت سرا دا پی آئی اے دا خکولو او دا گٹ پلا راویستو دا پارا خبری کڑی وی خو خبری و نہ منلی شوی.
پی آئی اس دو خبر کہی چی پی آئی اے بندے لائبلٹیز ڈیر زیاد پر 2016-17 کے دا سالور سوا ارب اس دا تقریباً او سوا نہ زیاد شولو نو دا ویلی زیادی گی خود دا ردی وجنہ زیادی گی جدا دو پدے کے پل انٹرسٹ شوکوی و خپل انٹرسٹ کے اخلی و اغیر پا مطابق بندے نہ چلوی چی کم اے دے طریقہ رارے چلے دورے پورا نو اے دے وجنا دا پی آئی اے مطلب دارا چھے تباہی پلا روانا را خو اے وجہ دارا چھے دا لائل منیجمنٹ نرو کبھی
نو موڑی زیادہ کڑی چھے پی آئی اے دا گٹے توان لری او دا حقی ثبوت دا دے چھے اس دا سوک پٹے کا اخلی نو شخصی کمپنی یا سوداگر دا تاوان سودا نکوی اگا پکی گٹوی نی زکا دا شرکت اخلی نو موڑی طور لگولے چھے دا پی آئی اے بد قسمتی دادا چھے دا ادارہ تل حکومتونو دا خپلو گٹو دا پارا پخپلو لاسونو کی ساتلی راغلی غیر تجربه کار مشران پاتې شوی زکه تاوان بحرانی حال ته راورسېدو. د پی ای ای او چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط مشال لیډیو ته وویل ته هغه په نظر په نگرا حکومت کې د نشکاری خبره زکه کیږي او لار ورته جوړول کیږي چې سیاسي حکومتونه بیا د شرکت د کارمندانو د فشار او سیاسي ګټو له امله دغه پریکړه نشي کولی چې دا شرکت خرڅ کړي یا یې پټې کور کړي. 13 میاشت د پاکستان د پرایوټایزیشن کمیشن په غونډه کې د پی ای ای د پرایوټایزیشن یا نشکاری لپاره د نیټې ورکولو خبره شوې وه، خو بیا دغه موده ونه ټاکلې شوه چې کله به یې نشکاری وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزی یوې بلې موضوع ته. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او وکیل اعتزاز احسن د خلکو د جبري لادرکه کولو پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په ملک کې ټول جبري لادرکه شوي خلک ته په څلورو اونیو کې دننه عدالت ته حاضر کړی شي. نوموړي په خپل درخواست کې دا هم ویلي چې د یو تن جبري لادرکه کول دی غیر قانوني او غیر آئینی عمل وګرځول شو. په دغه اړه د یو داسې کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده چې مشر یې باید د سپریم کورټ یو جج وي او په 11 نورو غړو کې د پاکستان بار کونسل، های کورټ بار اسوسیشنز، د بشري حقوقو کمیشن او د ښځو د کمیشن مشران هم شامل وي او واک اختیار هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جبري لادرکیو پر مسله په میډیا کې لږ معلومات خبريږي. په دغه اړه نور تفصيل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر، پخوانی سینیټر او وکیل اعتزاز احسن په 15 اکتوبر په سپریم کورټ کې د خلکو د جبري لپټه کولو خلاف یو درخواست جمع کړو. د په درخواست کې ویلي چې د سمو دورې سره سیاستدانانو، ژورنالیستانو او بیوروکراټانو په ناقانونه توګه جبري لپټه کول ډیر زیات شوی دی. د تحریک انصاف تاسو مشرانو ذکر کړی دی چې سمو د ورکو او خپلوانو او کورنیو ته هم معلومات نه وو، خو بیا هله را پیدا شول چې ټولو یو شان پریس کانفرنسونه وکړل او د ریاست بیانیه یې تایید کړه. په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کولو نه پس د اعتزاز احسن وکیل لطیف کوسا د ژورنالیستانو د سوالونو په جواب کې وویل،
بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی، اب پنجاب پر ہوا ہے.
بلوچستان خلق ہوئے چمنگ سر خدا عمل دڑ وقت نہ کہ دو اوس پ پنجاب کو شروع شو نتا سو نسا پر اویخ شوئی حل تا خدا ہر کور نہ یوکس جبری لا پتہ شوی دے زکہ خوب بلوچستان کے حالات ٹھیک نہ دی. اوس ٹول پاکستان دا بلوچستان پشان دے پ قانون کے ردے ہس گنجائش نش تچو سڑے پزور پور تکڑا او غائب بکڑا او دا خغے نہ پس یا خدا خغا مڑے او مندر شی یا خغا پ ذہنی او جسمانی تو کداس مفلوج حالت کے بیر تراشی چی خبر ہم نہ شت والے
مفلوج ہو کر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے.
حکومت کے سپریم کورٹ پہ حکم دا جبری لا پتشو کسانو دا پر یولس کلا پخوا یو کمیشن دا سپریم کورٹ تو ریٹائر جج جسٹس جاوید اقبال پہ مشرے کی جوڑ کھڑے ہو خو احتیاط احسن پہ خپل درخواست کدا یو نوی او واک لرون کی کمیشن جوڑولو غختنا کرے دا. د پدیڑا پہ سپریم کورٹ کے جرنلسٹان دا سوالوں پہ جواب کی اویل،
11 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پر اور ان کے اپنے مطابق یہ جو کمیشن ہے
یو لس کلا کیږي چې دا کمیشن غړي مراد اخلي. جاوید اقبال کمیشن دا واقعي تر اوسه پرې د 2000 جبري لپاره تشو کسانو کې څونو فیصله کړی دي. دنه پښتنه کول په کالج په دې فیصله شو کسانو کې څومره داسې چې مړی مندل شوې دي. دې کمیشن دایوي پیسې کار نه لري، دا یو بے واکا کمیشن دی ځکه چې سپریم کورټ ریټایر جج څوک هم پروا نه کوي.
بے بس ہے کیونکہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں.
ډیر قانون پوهان او تجزیه نگران وایي چې د اعتزاز احسن د درخواست مقصد صرف د تحریک انصاف مشرانو او غړو ته ګټه رسول دي ځکه چې دوی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په نهمه مې نیول کېدونه پس په تشدد احتجاج کړی وو چې تر هغې وروسته امنیتي ادارو د دوی نیول او پورته کول پیل کړل. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون قاسم مشال ډیو ته وویل،
دا کیس خو ډېر اهمیت لري، همیشه لري پاکستان رنګه ملک کې، خاص کر په دا کې خو د پښتانه تر ټولو زیات افیکټ شوی. دا پټیشن کې د پښتنو ذکر نشته، کړه یو د بلوچستان ذکر هم په دا پټیشن کې کړی دی مګر د پښتنو ذکر نشته. چیرې پښتانه یا مسینګ پرسن دی یا تو روان دی یا رسیتی جبر روان دی دا وو یو ذکر نه کړی. البته دا دی سپریم کورټ دا وخت په دې کې اکثریت دا جسټیسانو دی چې د آئین او د قانون بلدستی خبره کوي، نو دا کیس شدې اهمیت کوي، مشتم ګټه کوي. د ولی د ریاستی جبر تر ټولو زیات شکار پښتانه دي. نو زه په خپل ډیر ورته خوشبینه
د زینګران دا هم چې پښتنو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د خلکو د جبري له پټکولو پیښې دومره زیات وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک ته جوړېدو سبب شوي. خو اعتزاز احسن دې اړخ ته په خپل درخواست کې اشاره قدر هم نه دا کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د تحریک انصاف خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو په اړه په صفات کې د غورځنګ یو مشر او قانون پوه اتورجان اډوکیټ مشال لډیو ته وویل،
د نهم مئی د پیښو نه پس ریاست چې کم جبر راغستې دی، کم ظلم راغستې دی، هغه ټولې نړۍ ته په ډاګه دی. دلته که کم خلک د خپلو حقونو خبره کوي، نو دغه ریاست سره بس هم دغه یوه وسله ده چې دوی به جبر کوي، دوی به ظلم کوي، دوی خلک جبري ورکوي. یو طرف ته که د پی ټی ایم د خپلو حقونو دپاره خبره کوي، د خپلو وسایلو پاره خبره کوي، په خپل ځمکه باندې پردي اقتصادي جنگونه نه مني، نو بل طرف ته پی ټی آی وته مراد هغه شوی چې هغه د خپل اقتدار د پاره د دوی سره په جنگ ده.
اعتزازان په خپل درخواست کې د ټولو صوبو د پولیسو مشران، د اسلام آباد د پولیسو مشر او د جبري له درکشو خلکو د پاره جوړ شوی پخوانی کمیشن د فرید په توګه یاد کړی دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې چمن سیاسي ګوندونو، سوداګرو او د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې پر دغه سرحدي لاره پر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ د حکومتي فیصلې خلاف د اکتوبر له 28 راهیسې پرلتوهلې. د پرلتوالو یوه غوښتنه دا ده چې پر کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اچکزی د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د امنیت ټینګښت او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ایښودی دی. د اکتوبر په 15 د جان اچکزی او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو څه نتیجه یې نه دا ورکړې. په دغه اړه نور حال د سیمینا د صمد شبنم په دې رپورټ کې ورو چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کړي.
په چمن سرکوټ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې څخه پرلت روان دی. د دې پرلت په اړه د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې مشر غوث الله د اکتوبر پر 15 مشال لیډو ته څه داسې وویل:
پرلت موږ د دې لپاره لګولی دی چې کوم د پاکستان لالوړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورټ ته، دا موږ ته په یوه صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په ملیونونو روپۍ پستاو دي، زموږ په عربونو پیسې پستاو دي، زموږ کاروبار، زموږ روزګار ګرده د بارډر سره دي، زموږ دغه دوه مطالبې دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور ایستل کېږي، موږ بالکل دا نه منو چې په زور ایستل کېږي. بله غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورټ نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر 28 نیټې پر وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي، او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورنډ کرښه یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کېږي. په تیر وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی مشال لیډو وویل چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو سره به کاروبار په ټپه ودرېږي.
موږ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې مځکې دي، زموږ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې منډیانې دي، زموږ چاره راوکه چې زموږ هلته تجارت دی. موږ دلته نه پیښې لرو، نه دلته موږ صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به موږ پر روډو سیاست کولی چې ما ته موټروی راکه، ما ته ښه تعلیم راکه، ما ته ښه د سیحت دپاره هسپتال راکه، ما ته امن راکه. موږ د بارډر یعنی په منیجمنټ په دې غضب اخته کړي وو.
د چمن د دې پرلت یوه بل برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان بیا مشال لیډو ته څه داسې وویل:
دا زموږ خلک شپږ میاشتې توبې ته خېږي، بیا راځي ریک ده چې دا کوم قومونه زه دریا کوم. دلته بړي کبیره پرسته ده په شوراوه کو په دشکې کې، دا نیم اخواته نیم دې اخواته سو، بیا چې راسي استګزي کبیله ده نیم اخواته نیم دې اخواته سو، چې بیا راسي نورزي کبیله ده چې دې د واخان شنه بادر پر دا ټول قومونه نیم اخواته پاتې نیم دې اخواته پاتې. دا وای ته پر دې بادر پر پاسپورټ دې راځي، دا بادر وځي خلکو د منلو وړ نه دی. موږ پر
موږ هڅه وکړه چې د چمن د پرلت په اړه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډماله وزیر جان اڅکزی سره په دې اړه خبرې وکړو، خو ټلیفون او پر واټس اپ ورته پریش پیغام ته یې ځواب ونه وایه. جان اڅکزي د اکتوبر پر 23مه مشالې ډوته ویلو چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 15مه د جان اڅکزي او د پرلت د مشرانو ترمنځ خبرې وسوې خو څه خاص پایله ورنکړه. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ګیس په نرخ کې منظوره شوې اضافه دې واپس واخلي. ګنې دوی به بیا په ټوله خیبر پختونخوا کې سی این جی پمپونه د احتجاج په توګه وتړي. د دغه اتحادیې مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې د پنجاب صنعتکارانو ته د ګټې ورکولو لپاره وفاقي حکومت د سی این جی د صنعت لپاره د ګیس نرخ زیاتولو پرېکړه کړې ده. حکومتي چارواکو تر دې دمه د سی این جی پمپونو د مالکانو د غوښتنې پر ردی عمل کې سندې ویلي، خو د اکتوبر په 23مه د وفاقي کابینې د اقتصادي همکاري کمیټې د قدرتي ګیس په نرخونو کې 1.94% منظوري ورکړې ده چې د نوومبر د لومړۍ نیټې نه به عمل کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه مهال د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په احتجاج دي چې کده ګیس په نرخ کې منظوره شوی نوی اضافه عملی شوه، نو په پښتونخوا کې د سی این جی د صنعت سره تړلي زرګونه خلک به متاثر شي او روزګارونه به ودرېږي، ځکه چې په نوي حساب د سی این جی د پی کیلو قیمت به 1400 روپو ته ورسي.
زمونږ نن یو مطالبه ده چې 4400 روپے پر ایم بی ټیو ریټ نه منظور، کم د انډسټریل ریټ پر کړل شوی دی، هغه د سی این جی لمدو پر کړل شي. دا ریټونه د سم کی د کی پی کی د ماشی قتل دی، نه کی پیټرول 280 روپے پیټرول 400 روپے کی جتا نه سو ګیس چې کم د سی این جی سره تړل کم خلک دي. 2.5 لک کمرشل گاڑی دی اور 8-10 لک عام گاڑی دی. کمرشل یو ٹیکسی ڈرائیور سرا کم سے کم 10 کسان تڑل شوی دی. نو 2 ملین یا 25 لک کسان اکس سے بے روزگار بشی، کم دا رزق ملاوی دو رزق دروازے بند.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی پخوانی مشر انجینیر مقصود د احتجاجی لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه تر دې وړاندې ترګرۍ او قدرتي آفتونو ځپلې ده، او که د ګیس نوي نرخونه عملي شول نو د ټولې صوبې اقتصاد به متاثر شي.
تاسو چې دی پنجاب انډستری چې دی کنه هغه سیف کول د پاره د کی پی اور سندھ چې دی هغه بیڑا کر رکھوي بلې جلدا تر چې دی دا ټر به زیاتېږي. دا پیسې چې دی دا بچر تزي دا پنجاب انڈسٹری تا چدی انسینٹیو ورکول دا پارا چدی اگر ریٹ کمول دا پارا چدی دا دے فرٹیلائزر چدی اگے تا 500 روپے ایم ایم بی ٹی یو 10 گیس ورکوے، حالانکہ فرٹیلائز چدی فرٹیلائزر باہر نہ امپورٹ کوے نو اگر زان راضی بدل تا چتا سو جوڑے اگران
دے. احتجاجی مظاہرے تا د صوبے د نور برخو نہ ہم د سی این جی پمپونو د ٹولنی مشران او د پمپونو مالکان راغلی وو. د سوات د سی این جی پمپونو د ایتیادی مشر حاجی طاہر خان مشال ریڈیو ته
دسی زمون سواد گنان کس ٹیمپریٹ گاڑی دی ٹول اگر ٹول چی گم دے پس این جی بانی دی پلائی کوچ دی او جی گم دے نو رکشو پوری دے سودا کو پوری کمرش ٹول گاڑی پلا کو گاڑی نم ٹول سی این جی دی دا ریٹ چی دے ہا تور سی دو لگ بارک 500 روپے سو گل دے کلو.
حکومتی چارواکو تر دے دم دے سی این جی پمپونو دے مالکانو دے غختنو پر ردی عمل کسن دی وے دی. خدا اکتوبر پ درشتہ منیٹا دے وفاقی کابینے دے اقتصادی ہمکاری کمیٹی دے قدرتی گیس پنرخونو کی دے یوسل 90% اضافه منظوري ورکړی ده چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به عملی کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د نورک سیمه مشرانو او دیني عالمانو د حکومت او پوځ نه د سیمه د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځای اوسیدونکو مشرانو د میرعلي نورک په سیمه کې د تیرو سوونیو نه احتجاج هم پیل کړی او غوښتنه لري چې د نورک او د سیمه ځینې نورې مدرسې د پوځ زر تر زره خالی کړي. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی د قانون وزیر فصل شکور خان پولیسو گرفتاره کړې دي. نوموړی پرون د اکتوبر په 15مه د 400 یو عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت تر لاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د درېو نورو ملګرو ونیو. د چارسدې د پولیسو تر مخه چې پر نوموړي تور دی چې د نهمې مې په پیښو کې لاس لرلو نو ځکه یې گرفتار کړ. او نن به په هند کې د 50 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې په بنګلور ښار کې د انګلینډ او سریلنکا ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ په د پیښور پر وخت ماسپخین پر یوه نیمه د کابل پر یوه بجا پیلیږي. اوس هم وخت شوی د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام. په دې خپرونه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د بیرته تللو هلته پر سیاسي حالو زلو خبرې شوې دي. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د شاوخوا څلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون سوی. او بلخوا بیا پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. همدې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوي پلان برخه ده؟ دا نور پښتني په دې بحث کې چېړو. مېلمانه مو په اسلام آباد کې خبريالان او شنونکي عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای. عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو زخو کو سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلې او عمران خان چې په کوم انداز فردي جرم ور باندې ولګول شو، د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړې چې ویل کېږي دا، او د عمران خان دا وخت سره تعلقات خراب دي او چې ور باندې د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کېږي. په دې ټول تصویر کې که وګورئ نو د نواز شریف راتګ ستاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې دای وګټي او دای راشي او مشر شي د دې هواد؟
جی دا د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شي چې دا سه مونږ د پهل ځل نه چې دا کیږي لګای څنګه چې تاسو دوه سیاستدانانو نامه واغستل عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې اغوی اسټابلیشمنت سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا په خوا هم د شوی دی. دا اگین دوباره به زدا وایم دا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سیستم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو سره شکاري دا او څه کوم کیسه شوی دی دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خو ډېره واضح خبره ده کنه، دا خو مختلف متچ مواقعو باندې دا خبرې شوي دي، اسټابلیشمنت طرف نه شوي دي، سیاسي ګوندونو طرف نه شوي دي، ذمہ دار خلکو دا خبرې مت واضح طور باندې کړی دي او بټوین دا لائنز خو ډېرو خلکو بلا خلکو دا خبرې ترې کړی دي. دا شی ډېر واضح ده مت دې لپاره یعنی سرکمسټانشل ایویډنس نه علاوه مونږ سره بلا دا سه ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شه مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال له تاسو دا دی، تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناستې پاستې کوي او معلومات وي، د نواز شریف راتګ او پر عمران خان فردي جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخه ښکاري؟ یعنی دا هر څه ارګانیک نه دي، یعنی خپل په خپله نه دي، بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دي؟
مننه کاکر صاحب، دا بالکل د یو پلان حصه ده. دا زموږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینیرنګ یو بدترین مثال دی. او لږه موده وړاندې یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینیرنګ شوی او د هغې نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو وړوکي سیاسي ګوند لا یو نوې جلا ورکړی شوی وه، یو نوې توانایي ورکړی شوی وه، هم په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مړ تنظیم و په هغې کې یو پیرا دوباره د سا اچولو کوشش کړی دی. او بدقسمتي دا ده کو سیاسي ارتقا وه او د هغې په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایونګ سیټ باندې راتلو یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړېدو خو هیڅ خبره نه وه. هم هغه لوبه چې کومه مخکې شوې وه او بار بار کیږي نو یو وار بیا هم هغه لوبه ده. او دې پیرې په دغه لوبه کې د پولیټیکل انجینئرنګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لیگی لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چکم دا نواز شریف صاحب آغے پال عزیز یا کیس کے آغے بریالے کڑے دے او دا غشان دا نواز شریف صاحب ٹیم چکم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم داغی پیشی دا نو پا آغے کے ہم ماتن لگی چکم ایون فیل کی سندی یا دا آغے پا آگین چکم دا توشہ خانے کم کی سندی پا آغے کے بم دے زر آغا بریالے شیستا پا علم کے دا چے حنیف عباسی پا کم انداز کے سونا پسرات کے آغا آغا تے بریالی ورک بریالی تو ورک دغشان پر منگولی دو چی ساگدار سے بھوم دا نیب دا کی سنو نا بریالی شو نو چی پا کم تیزے کی منگ دا منو چی پا تیر وقتونو کی دا نواز شریف سے سرا زیادتے شو او چی سونا پا اجلت کی او سونا پا یو غلط انداز کی دا خلاف کی سنو جوڑ شوی ہما غمرا بلکہ داغی نہ زیات په غلط انداز کی داغ کی سنم ختمی گی داغ مقدمی ختمی گی او آغاد پاکستان په سیاست کے چکم دے دوبارہ داغ درا تک لارے ہو مواری گی.
مننا رشید صافی صاحب. عبداللہ جان صاحب سوال دا دے ستاسو دا رشید صافی صاحب تقریباً خبر ہے ودا سے نواز شریف تے لار اور کول کی گی اور اتلن کے انتخابات ہم دی پدا سے حالات کی یعنی خپل مسلم لیگ نون سی او بیانیہ جوڑ کڑے وا او دا ویل چې اقتدار فیصله به د پردې شاته نه کیږي ووټ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی خپل د مسلم لیگ نواز د پاره د انتخابي کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی په راتلو کې د اسټبلیشمنت لاس دی یعنی دا ریسک د دوی د پاره غټ دی نه دی کنه.
یقیناً دا ٹیکنیکلی دا وګورن دا خو ډېر غټ عجیبه اونته خبره چې سیاسي ګوند چې هغه دا دعوه کوي چې مونږ د خلکو په ووټ باندې با اقتدار ترازو حکومت باز چلو هغه ووټ کو عزت دو نارم لګی او هغه بیا چې کم شاته قوتونو دی هغه په مدد سره په حکومت کې راضی اقتدار کې راضی نو هغه دا پاره خو ډېر یو غټ سیٹ بیک کې دی شي دا خو مونږ ایٹ دا سیم ٹائم دام گورو چې په تیر شوی وختونو کې پاکستان کې دا بار بار شوی دی مختلف گندونا حکومت ته راغلی دی دک کشانته دا شاتنه قوتونو حمایت سره هغوی مرګرتیا سره هغوی راغلی دی مته سنگه چې صافی صاحب هم خبر وکړه چې سمودا مخ کې پورې عمران خان صاحب ورکوټه پارٹی وا هغه مته چې هغه ته چې دی ان سین چې کم قوتونه دی هغوی ورته سپورٹ ورکو رو 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 هغه اونن هغې یو غټه پاپولرټی ده دې کې هم دا ویلې کیږي چې هغه کې هم د امک قوتونو لاس دی هغوی چې دې وخت کې عوام کې چې څونه مشهورتیا ده نو دا یو سیاسي جماعت د پاره سیاسي ماحول کې دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی دې کې هیڅ شک نشي کېدی خو یو ډېر سیاسي آئیډیل سیاسي ماحول کې ما چې څنګه په مخ کې سوال په جواب کې مو چې دا بدقسمتی ده د پاکستان د سیاسي نظام او د پاکستان د سیستم اف گورننس چې کوم مونږ چلو دلته هغه دا بدقسمتی ده چې دا هم یو بدقسمتی ده یا د مخ کې بدقسمت ہے یو حصہ ده چې یو ګوند چې هغه د جمهوریت خبره کوي د جمهور او د عوامو د ووټ خبره کوي بیا هغه ته ضرورت را پیخیږي د اسټابلیشمنت سپورٹ او نه صرف ضرورت را پیخیږي بلکہ هغه گن چدے آغا سیاسی گن چدے آغا آغا سپورٹ استعمال ایم حکومت ترات لو دا پارا نو دے تمون بدقسمتین علاوہ سویلی شنور
چاہی منا نا
بارا جا سی حقیقت دے
صحیح رشید صاحبی سے کدا سی دے چو منوٹو دا پارا دا خبری وم منو کچم مسلم لیگ نواز پا وار وار باندی دا تاثر ردوی چی دا دوی شا تا چوک اسٹیبلشمنٹ یا نشتا یا خپل دا پاکستان فوجم ویلی دی چی دوی دا وقت نیوٹرل دی بلکہ لاغا وقت نیوٹرل دی چی د عمران خان خلاف عدم اعتماد کېدلې کدا یو طرف ته کو او دا وایي چې کدا سی وی چې دوی د اسټابلیشمنت په زور راځي دا سی کومه مجبوری ده چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلې او لاغي وجه ځکه سونو جوړ سو بیا د لاړی لندن ته څلور کال راتللای نه شو بل اخر راغلی دا سی په ملک کې کم داسې حالات جوړ سو سينو شریف یو ډول مجبوري جوړ سو چې راسي دلته کمپاین وکي او کې انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم سي
کاکر سي بالکل تاسو جی تجزیہ او اندازہ میں بالکل صحیح ده چې هغه کومه مجبوری جوړه شوی دا نواز شریف صاحب چې دا غینه بغیر د اسټابلیشمنت گزاره نه کیږي او تاسو یاداشت هم صحیح دي چې لږه موده مخکې نواز شریف صاحب په 2013 او 2013 کې کومو ګورو ناغه ته یو اسټابلیشمنت په سکیورټی ریسک هم و او اوس هغه کم وجه دی چې د هغې د کبله نواز شریف صاحب لا داسې شپه په شپه او د هغه په خوښه باندې ضمانت یې ورکول کیږي او د یو سټیټ ګیسټ چې کم ایکسکنډر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې د هغه تود هرکلی شو نن هغه په مری کې ناست دی او د پاکستان د قسمت فیصلی کوي نو وجه خو ډېرې دي خو په دې کې کومه غټه وجه چې کومه دا نه د بدقسمتۍ نه دا وخت چې پاډیالا جیل کې قید عمران خان صاحب دی د هغه دا کم چې څلور نیم کاله بطور وزیر اعظم کم دور حکومت نو په هغې کې د هغه د اسټابلیشمنت سره آخري کال چې کومه جګړه پاتې شوې وه او په کم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې څونه خراب شوی و خصوصي توګه باندې د معیشت چې کوم حال دی په پاکستان او زمونږ د امنیت چې کوم حال دی نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کوم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیه ده د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق باندې یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمون خبرې کیږي نو د هغې په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ دی د سیاسي مشرانو نو په هغې کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف دی نو د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې د نواز شریف پر راتګ باندې کیدی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي خو یو خبره دی کې ډېره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنت مجبور یعنی په خپل زبان او داغي خواهشات په خپل زبان خړومبه انتخاب د وزیر اعظم د پاره نواز شریف نه دی بلکې شهباز شریف ته داغي صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي مسلم لیگ راشي د دوی تنظیم کې لګ ډیر سا واچول شي او داغي کوشش په داوی چې د نواز شریف په زبان شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي دا زما خپل یو اندازه ده خو داسې ډیر کېدل ډېر ګران کارخکاری نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف صاحب دغه خبره باندې ډېر زیات رضا شي خو ستاسو خبرې ته بیا راځم د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کولی شي هغه د چین سره زمونږ چې د سی پیک یا د بی آر آی کومې منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلی شي د سعودي عرب نه پیسې راوړی شي د یو ای نه پیسې راوړی شي د قطر نه پیسې راوړی شي د ترکی سره حالات ډېر ښه دي نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي او آخري خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمونږ غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي نو هر یو د اسټابلیشمنت سره د تلو دپاره تیار دی نو که نواز شریف نه وي نو زرداری موجود دی که زرداری نه وي نو نور ګوندونه موجود دی حتی چې پاډیاله کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنت سره روغ وکړي او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونټ شي
مننه رشید صاحب سے بیا هم تاسو ته راځم عبدالله جان صاحب که دغه رشید صافی صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټابلیشمنت ته او نورو ته هم دا ښکاري چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتګ سره دغسې وسي لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا خو همدغسې یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوې وه چې د عمران خان له راتګ سره به دا 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 وشي خو بلاخره بیا لاغه ځخه ځان خلاصول چې وو هغه ورته ګران پرېوتی نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه چې وي نواز شریف راړي نو نواز شریف هغه ډلیور کولای شي چې کوم د ده په حواله باندې یو خیال جوړ کړ شوی دی
نه ما په خیال چې عمران خان صاحب متعلق دا اندازه نه و لګېدلې چې دوی برازي او سشیونه بټیک کیا اکانومی معیشت چې دی نواز شریف صاحب نه خراب شوی دی او دوی بیٹی کی داسې نو او خو بہرحال یو بل ایجنډا واغې مقاصد نور سو کنه جی چې دا مته یو دریم آپشن دغه ته مستر راوستلو هغه مقصد دا و چې دا کم موجوده چې کم یا هغه وخت چې کم جماعتونو جی بالکل
مقابلہ قوت پیدا
جی یو دریم قوت یو دریم دریم پارٹی یا دریم گند چلے میدان تراشی او خلکو ته یو آپشن ملاوشی بیسیکلی خود دے دا مقصد ہو کمے پورے جی دا نواز شریف صاحب اس دا معیشت ٹک کولو نو دا نواز شریف صاحب سره ډېر غټ یو ایکسپیرینس دی هغوی درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی هغوی پارټي چې دا تقریبا درې څلور ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی هغوی دا په پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنټ کارونه کړی دي ذهنی طور باندې هغوی یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی نو که تاسو غور وکړئ نو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډېر هغه کې تیزی راشي نو دا هغوی دا مزاج هم دا دی هغوی پوهن هم دا دی هغوی پوهېږي په دې شي باندې چې دا معیشت چې دی که بزنس به مونږ تیزو نو دا معیشت به هغه سره ښه کېږي نو د نواز شریف صاحب ټیم کې که تاسو نور ګوندونه وګورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه نو هغوی کې معیشت باندې پوهېدو والا خلک په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي نسبتاً ښه دي ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولي ډېره بهتره ده نور جماعتونو نه خو هغوی سره معیشت والا خلک په معیشت باندې پوهېدو والا خلک نسبتاً کم دي دوی سره ښه اسټابلشډ خلک دي معیشت باندې پوهېدو دوی د اکنامیک ټیم چې دی هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پاتې سوی دی بیا ورور وزیر اعظم پاتې سوی دی نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پاتې سوی ده په ډیرو حوالو باندې ډیری تجربه لري خو د دوی تاسو په کوم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا وی چې دوی ته لیون چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي خپل د نواز شریف کوم اتحادیان دي هغه څومره د دې لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه د لوخت سره د عمران خان سره د غو ډیر اختلاف دی ممکنه د انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي دا سی یو حالت مشکل سره تاسو ویني مسلم لیگ نن
مدر سیاسی دغه کې خو سیاست کې خدا امکانات هر وخت موجود وی کنه جی پی اوی د پی ڈی ایم سری پی پس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه مطلب دا چې دا دوی اتحاد کی دی چونکہ اپوزیشن کی انہوں اتحاد کی دی بیا دا پی ڈی ایم حکومت جوڑ شو حکومت سرا سے دا پیپلز پارٹی میں رستا ہوا ضروری نہ چون دے پوزیشن کے دوی پا الیکشن پا انتخاباتو کی مصہ والی انتخاباتو کے با دوی زان زان لبا ایسا خلی اخپل پاٹے با طور پاندے با ایسا خلی یا کہ دیجی دا دوی کے دا سو پاٹو اتحاد ہوشی دا خوبا مطلع راتلون کے وقت بخی خو مخالفت دا یو بل اختلاف دے امکان نمونگ مطلع چے انکار نشو کولے دا بالکل امکان موجود دے چے پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نواز با یو بل تا مخامخ روانی ولاڑ بئی دام ممکن دے چې پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف پا یو مخصوص علاقہ کے یا پورا ملک کے چرتا اتحادو کی نو دا امکانات خو مونږ رد کول نه شو دا خو مته چې بالکل امکان موجود
دی آسی عبد الله جان سب تاسو دا پاکستان تحریک انصاف مشر دادی په جیل کې دی فرد جرم ور باندې ولګی دی دوی څنګه ګوري چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیټ پارٹی څنګه مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سی صلاحیت قوت طاقت شته کنه هم دغه سی بوی لکه څنګه چې دا وخت آرامه خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه ولې چې انفارمیشن خدا دی چې عمران خان صاحب دپارا اس زہ نشتے پا سیاست کے بل طرف تا مونگ دا امپریشن ہم یو ملاوے گی یو تاثر دا دے اغلا مدے چے سٹیٹسٹیکلی لا ثابت شوے نہ دے خو بارل تاثر دے چے اگوی پاپولیریٹی ڈیرا زیادہ دا پا سوشل میڈیا باندے او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے اور تقریباً دا ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چھے اگوی پاپولیٹی ڈیرہ زیادہ دا اور محاورتن دا بے لکھی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ورکی نو خلق اغتب ہم سوری ونے تم ٹکٹ ورکی ادھر ہی پا الیکشن کے نو خلق اغتب ہم خود دا بارل دا وقت سر با پتہ لگی دا فی الحال دا سنگا جماوی دا تاثر دے یو دا چے آیا دا عمران خان فیوچر سدے اوی دا خبر دا دا چے اوی بیا سیاست نشریات لے آغا قوتونوں کا دا فیصلہ کرے دا بیا بدا یو
جان صاحب بیان بتا سترازما رشید صافی سے سوال دادی لکھا عبداللہ جان صاحب خو یوبل ارخ باندھی ہم خبر وکلا ستاسو په خیال باندھی سمری د نواز شریف یا مسلم لیگ نون د پارا لکھا نواز شریف ترے چلور زلا درے وار دے وزیر اعظم پاتس یو زل ارور خدرے زل زدے کلپ اقتدار کی راغلی دی لفوش سره د لنجر راغلی دا ان سړی وای چې یو ځل به شی او دوه مار به سبق تر لاسه کړیو دوه مار به سوه دریو مار به سبق تر لاسه کړیو دریم درې واره هغه چې دی لفوش سر په ځای نه ځای کې نقطه دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول سوې دي ځکه چې نو شریف کدرې ځله دا کولای سي بیا هم کولای سي ځدی وای چې اولسی حکومت پکار دی ټول واکو اختیار ولري نه چې فوج استاد په خیال باندې داسې بوي
د مسلم لیگ نو په تیره تیره د نواز شریف په خپل باندې دغه خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله د په اقتدار کې راشي نو د بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کم دی تر هر حد تیری گستاس پنا وړاندې د پرویز مشرف خلاف تا آرټیکل شپغم لګول او هغه تر د پانسه د تختې پورې رسول او چکم کردار او هغه د نواز شریف سه پاتشوي دغه شان کومنګ وګور ټول
نه هغه کڅم هغه ته بیا شباب اما مشرف ته بیا پانسي ورنه
هغه خو به له خبره دا چې استابلیشمنت بچ کو یا چې کم بیا د هغه جج سره کمر رویه وا خود خپل کار یا د استابلیشمنت سره خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پوره اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پوره کو دغه شاند ټول نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دین ټول نه زیات د لری کړی هم دی نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیره زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی ناغب مونگا نشو ویلے خو مزاج دا انتقام دے مزاج دا بغض دے او دغا خبر چکم دا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نا پیاغی دیر زیاد خط پوئی دی او سنگا چی ما پا شروع کیوی نو داغی مجبوری دا چی مسلم لیگ نون او پر نواز شریف دوبارہ پا سیاست کی راولی خو اقتدار دا پارا دا حاغی ڈنبے پریارٹی زما پا نظر کی اس ہم شہباز شریف صاحب دے زکہ جی شہباز شریف صاحب زیادہ لچکدار رویہ ساتھی او دا آغا سر مسلم لیگ نون چکم مشران دی دا حقوی تلل ہم لگ آسان وی او معاشی حوالے سر دا نواز شریف دنبے انتخاب ہمیشہ اس اقدار صاحب پاتی شوے دے نو ما ہم دا خبر وقتیم کولا چی پتے روش پالس ولا سمیاشتو کی چی دا پی ڈی ایم حکومتو نو دا اس اقدار چکم پالسیانے وی آغا مکمل طور بانے ناکامی شوی دی نو خلق دے زیاد پدغ حق لبانے کو نواز شریف صاحب یو خپل د انتقام او د غصے رویہ نه بدلی په جلسه کې خمنګولی د چاغه وی د پیر د انتقام د پاره نیم راغله بلکې ز د ملک د معاشي ستونزو سیاسي ستونزو حل کول د پاره راغله خو داغه چې کم مزاج دی نو اغا د انتقام دی اغا د غصے دی او دغه نه استابلیشمنت هم یریږي د پاکستان چې کم سیاسي حلقې دي نو په دغه باندې اتفاق چې نواز شریف صاحب پراتلون کې وخت کې دوباره غ خپل رویه دوباره اختیار ای
مننه عبدالله جان صاحب تاسو زه سوال دی وغه دا چې په دې کې به اوس غټ رول څه دی غ د پاکستان عدالت ته ځکه دا نواز شریف د فارغ کولو رخصتولو د وزیر اعظم پیسې باندې وخت کې د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورټ ډیر لوی رول دا وخت قاضی فایز عیسی چیف جسټس دی او ډیر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې مرضی اوسم دي ستاسو په خیال باندې پراتلونکو د انتخاباتو کې کچم د چیف جسټس د سر ډیر کار نشته خو داسې ډیری کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاري یا پراتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته
مته پکار خدای چې عدلیه کردار چې ده په انصاف باندې او قاضی فایزی صاحب چې کم ریپوټیشن دی هغوی متعلق چې کم مته یو تاثر چې کم جوړ شوی دی یو څه پورې چې مونږ څه کتلی دی هغه دغه دي چې هغوی به انصاف قانون آئین مطابق با کار کوي هغوی بار بار دا ویلیم دی او مونږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتو نه علاوه بم ډیر زیات دغه برازي مواقع به داسې راځي چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راځي نو سپریم کورټ سره قاضی فایزی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ونر د ادر وی او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب با آئین او قانون مطابق با عمل کوي.
رشید صافی صاحب ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فایزی صاحب په مشرۍ دی د ده رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو به دا ویلي ستاسو هر کیس سیاسي کیسونه دا مولا راوړي او دلته بیا په عدالت لګېدلې وي او هغه سیاسي فیصلې کوي هسې تاسو په دې اوسني سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فایزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ رول ته څنګه ګوري؟
فیصله چې پرون کومه مخکې ته راغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې دی د عامو وګړو چې کوم دي د هغې مقدمې دی نه چلیږي هغې یو غټ ریلیف ګڼل کیږي د نهمې مئی کې چې کوم ککړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکنان دي د هغې دپاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې دغه فیصلې ته ډېر غټ اهمیت حاصل دی او همدغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عامو ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او ان قریب مونږ تخکاری پر راتلونکو یو څو ورځو کې چې عدالت په الیکشن کمیشن ته او نگران حکومت ته دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زره انتخاباتو کې نو دغه هم یو مهمه خبره ده او مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي د هغې خواهش دا دی خو په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا هغه په راتلونکي وخت کې هغه یا د هغه ګوند په عامو ټاکنو کې د چې اغستو د پاره اغی ته اجازه ملاویږي او کنه دا د غټه مطالبه ده اگر چې دا اغی د عوامي سطح باندې دا خبره نه کوي نو دا دوه خبرې چې کوم دي دا د عدالت نه غټه توقعات دي او د جسټس قاضی فایزی صاحب چې کوم ماضی پاتې شوی ده دا اغی پر رڼا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف دی او د قانون او د آئین پاسداری به کوي.
مننه ډېره رشید صافی صاحب ستاسو عبدالله جان صاحب لاین په منځ کې پریسو خو بہرحال هغه راځه ولاړی هغه ته هم مننه وایو او تاسو ته هم وایو د بحث وخت هم دومره تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان. دا و د مشال تر رڼا لاندې چې په کې مو له خبریالانو او شنونکو عبدالله جان او رشید صافی سره د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان فردي جرم لګولو مختلف اړخونه څېړل. بحث پای ته ورسېدلی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه شه.
مشال ریڈیو دا.